ښاغلي ملک سید خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړي د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورې د دې سات لنډ خبرونه. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر دېرش زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان شوي او یو څلوېښت کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او ټیټ پرک وي امنیت یې نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یوه ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قمندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکی یو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 22 تنو ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مون نن د اوبو او چاپریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر ملما دي چې په پاکستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړی دي. بهیر صاحب د ازادي ملما پروگرام ته شرغلست. په پیل کې ک د سی یو مجموعي پښتنه وکړم چې اوبم ځکه او هوا څیر تبات سره لري په خپل کې څاړي کلري
ډیر مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره لري موده مې تاسو غاک باور دی او تاسو نه مننده یو کړم چې تاسو همیش د غډیر اساسي د ژوند د ټول ډېر ټکي د چاغه وبو او چاپریال او ازمه کړه دا ایکو سیستم چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوی او غواړی زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړی او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ورپه ګوته کوي هم چارواکو ته هم خلکو ته هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیز ادارو ته. ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې د هغه اکسیجن ده او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسې ژوند کوو په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم رو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي او که چېرته څښاک بیخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور ایسو باندې له څلور ایسو نه درې ایسې اوبه دي اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي حتی سیاسي ستونزې اقتصادي ستونزې ټولنیزې ستونزې د هغه ټولو به اساس اوبه وي که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي په دې کې ستونزې راپورته کېږي دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دي که چېرته اوبه پاکې محیط پاک ده محیط کې سرسبزي ده محیط کې وروره ونې شنه کېږي که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي پاکېږي او که چېرته اوبه وي فضا هم پاکه ده ځمکه هم پاکه ده او هغلته شینوالی هغلته دې میوه و هر چی امکاناتو د غنمو د نور ټول ټول ارتیاي شان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیوانات، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډیر اساس معیار ګرځول دی. چې قران عظیم شان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوی دی چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند دروبخه، یعنی اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن نویسان ده وجعلنا من الماء کل شیء و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولی دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپېریال ساتنې، د چاپېریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي، ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دلته د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصده باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لیدې او اندازې پورې، مګر د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کړه اوبو سره، تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دي. دغه له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوه کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګر له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دوه ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې په نامه د United Nations for Climate Change، د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره. دغه اقلیم، د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چار تر ځځې اوبه ته اخلي، نورې نل مصرفېږي. هغه اوبه غله دنه چې اوبه مصرفېږي، هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 20 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتر بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې 100 لیتر اوبه لار شیردهنه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کاروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري، چې هغه په کوم ځای کې چې لکېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسې پاتې دي، شیردهنونه چې واچې شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي، هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورو راښکلي زیاتره هر ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه ښکل شوي. اوبه بې ماده، بې مصرف، په بې اندازې زیاتې، وره څوک کنټرول نور باندې لري، دا بل موضوع. له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ او تاسو کې د چاپېریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي، د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي، اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي، سوپرویژن وکړي، اجتماعي تبلیغات وشي، په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي، په مجلو کې، لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو، تلویزیونونه دو ځایونه، دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي حفظ صحی محیطي په نامه، د محیطزیس په نامه باندې پانځه مې جوړه کړه، په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې، په پولی تخنیک کې د اوبو او د محیطزیس هغه هم جوړه کړه، رشته هم جوړه کړه، فاکولته د ماسټرۍ په سطح باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړونده مسؤلیتونه لري، لکه د اوبو او کرهنې وزارت، لکه د چاپېریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دوو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي، جرمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي، اوس چې لاړ شي قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلي دي، وره د په پیاده روو کې وهلي دي، هغه اخلي د اوبو او د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وره ژورې څاګانې وهلي دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په کندهار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځایو کې، په اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي، او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلوشل لیتره اوبو ته ضرورت لري، یو سلوشل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه، یو سلوشل افغانۍ کې درحال چې یو لیتر مو مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې، ور لیتر په 300 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو، دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې، په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کیږي خلکو ته؟
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې، او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ورته ګوته شي، ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې، د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناست و، مالتا څنګه د سنګاپور دوره شین کړی، موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږ کېږي، وایي موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي، د مغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، که مریم د هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، او که احمد د هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو، تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي، تر هغه وخته پورې وایي موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبه کړي، کله چې دی د هغه توانایي پیدا کړي، والا هغه نه وایي هغه نهال د مغه احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده، مریم ته وایي دغه تا نهال ده، او وایي که نور چېرته په ویلې کې په اپارمان مخکې ځای ونه لرو، په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو. همدار چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبې، ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري، اما نهال تر ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي. وایي موږ اوس د نفوس نه څو چنده وای موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده، او پاکی، او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي، له بارانونه، له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتي دی، هغو ساتنه کوي، خاوره نه پرېږدي چې باران وشي، هغلته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد کنه ونې، هغه ټوله چې له پاسه باران ته کېږي، هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري، هغه ټول به په ځان سره راوړي، او په سیند کې غیر له دې نه چې هم سیلاب جوړوي، او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي، او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط او د چاپیریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي، په ډېرو پذیرایو سره یې وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره د موږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک هم افتا کړه، په نامه د پارک ملي باندې هغلته هم وروره ونې کېنولې، هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي. دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې، هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټوله وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړه، نه هېڅ زیاتره وچ شو، او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې او هغه ونې هغوی واخیستې، ماتې کړې، حیواناتو وخوړې، لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو، دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. اتاپه ما سپېره چې پات ده، ما سپېره پاته ده، د مثال په توګه. همداشانته په نورو ځای کې هم چې د نیال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه، د نیالو باید ساتنه وشي، دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ور په ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د ناحیې وروره هموغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ، هغوی باید د سرسبزۍ یو ریاست لري، د حفظ و مراقبت ریاست لري، با کارای د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینو دا ټول ما ځای په ځای کړي وو، په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړې وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه یعنی باور وکړه. صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله، ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي، ټول یا به سال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج له دې نه پیدا کیږي. دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهیږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کیږي نه. او ورځ هغه اوس ککړتیا له دا څکه چې د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته سب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلم، فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده، لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي، نارې وایي چې دا څه ده، واسه ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهیږي، او دلته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې ووایم، اړوند دې تارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي چې ترڅو د دې تطبیق او عمل نه هغوی وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کالو چې پات ده، دا به نور هم پسې پات.
مننه بهیر صاحب، څه اله ده چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کیږي، هغه راځي د سیلاب شکل باندې. چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دغه کلایمیټ چینج ورته وایي، یا تغییر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې. حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتیږي، او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي. دا یوه خبره ده چې دا ټکنالوژي ده. په افغانستان کې چې ټکنالوژي کې که هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري، دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونه دي. په غرو کې وروره چې واورې ورېږي، هلته چک ډمونه نشته. په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کلو نه بچ کړي، هغه نشته. په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې ورېږي، لکه بدخشان، لکه مثلا بامیان، لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي، او د غرو واورې چې هلته ورېږي، هغه واورې چې بیرته اوبه کیږي، بیرته هغه شکل دی له خړو سره. ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي، یا د نیالګۍ کېښودل، یا هغلته چکډمونه، یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي، هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کیږي، له خاورو سره یوځای کیږي، له تیږو، له شګو، له جغل سره یوځای کیږي. خطرناکه سیلابونه راځي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي، ځمکې دي، ټول له منځه بیې تخریبیږي. په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي، کوم بارانونه چې راځي، یا د اوبو سلوپ، یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي. هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده، او په طبیعت کې دا شیان موجود دي، هغلته به سیلابونه کم دي. ځکه مثال هغه دا ځایونه دي، لکه لغمان، لکه ننګرهار، لکه مثلا خوست، لکه په طور د مثال کابل، دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي، هغه هم چې اوبه کیږي، ماد قرغې بند کښې ښه ده، هغه هم سږکال لږ ډک شو، کنې بخي کښې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي، او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي، هغلته ډېرې واوره کیږي، اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهیدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر ده. ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم غلط ډیر توت شي او په غزه کې د مزو کې بخارات او به زیاتی هغه فضا ته جګی شي په فضا کې غلط یو دم د باران په شکل یا د غلې په شکل باندې که هوا سړې د غلې د وار په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمه به هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جابې دي د هغه د وورو دغه خپله وورو چې ده وورو خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکونو نه راځي. په طور د مثال اوس چین ده، چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده، د افغانستان سره هم جواره ده، د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرهانه او کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې، هغوی چې دي لکه جاپان، لکه مثلا چین، لکه امریکا، لکه استرالیا، لکه روسیه، دغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، په دوی کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي. دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته، په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نورو ملکو ته ضرر ورسي، هغه بیا د 12 یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي، راجستر مې کړي، هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه، افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي، په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده. د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي، هغه چې ده صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي، فضا ته د دوی خپل کاربن ځي، هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته، هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده، هغه بل ملک ته دی باید تاوان ورکړي. هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعبه کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله، ته یې دې قیمت باید ماته راکړي، قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي، افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي، مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا جبه له چین نه راوړي، یا له پاکستان نه راوړي، یا له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، هغه لري، دا فابریکې لري سنتي، له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي. یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ور باندې انتقادونه کوي، هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ او سمروونه ده. دې مسلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغه ځای کې چې ژورې څاګانې دي، رقابتي څاګانې دي، وزه لرم مثلا سل جره به ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورتولی، یا دوه یا درې مې وهلي دي، په عمق د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده، د ما شاپ چې ده، هغه ورته یو سلو 50 ورته وهلي دي، یا بل ورته یو سلو 60 وهلي دي، یا بل ورته یو سلو اویا واتیا، تر 1500 متره پورې چې عین اترت اوبو ته هم رسیږي نایتروجن، تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلي دي ژورې. او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي، داسې ده چې له پاسه اوبه ورنشي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې وي، ته همیش به وي، هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي، له پاس چې باران وریږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته، له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته، خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي، هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي له پاس نه اوبه نه پکې ورځي، نو هغه خو معلوم ده چې وچېږي، کمیږي. هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده، مثلا اوس یو ګیلاس، زه داسې ساده مثال ورکړم چې خلک یې واوري، مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه، چې هر څومره اوبه ته وچېږي هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوي چې ګیلاس ډک پاتې شي، او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچېږي او بیا نور اوبه پکې ورواناچوي، بیا نیم ګیلاس نور هم وچېږي، اوس که خو ګیلاس وچ پاتې شه، ژورې څاګانې هم داسې دي، دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه، که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټول وباسې او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نه شي، ریچارج بیرته دوه متره وي، خو معلوم داره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسې، لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې څا ته څومره اوبه را داخلېږي له چینو نه چې څا د ژوره کړي، لاغي اندازه نه چې د زیات اوبو وخت خو د اوبو وچیږي او کچیر د مغمر اوبو وخت چې مغمر اوبو راځي لکه د ګلاس چې څومره ته وچی کې مغمر بیرته ګلاس کې واچي او ډاک پات کی
په پای کې مزکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څو وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکی په پام کې وساتي
د مکه د ټولو مشترک کور د خار د ټولو مشترک خار د کوسی د ټولو مشترک کوسی د چهره ناوړه پکې راځي کاره به قانوني چې پکې راځي هر ستونزه چالت پکې خلکېږي پیدا کېږي د ټولو مسولیت په کوم ځکه چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیا او بازان ته برابر کې نه ستونزه تاسو هغه خار باید پاک وساتئ کثافات چې دی هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کیږي بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه له خاورې نه پیدا کیږي مرضونه له اوبو نه پیدا کیږي مرضونه له هوا نه پیدا کیږي هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زیږیدلی بیرته چې چاپیریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپیریال نه مرضونه اخیستی یا هم مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپیریال نه دنیا اخیستی یا هم مرض چې هغه خدایي مرض که کوم یو خدایي مرض هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په وکه ستونزه واچي هغه هلته وروره ورته انتقال شوه د مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض وروره خدای ورته پیدا کړه د په وجود کې انسان چې له مور یا پلار زیږیدل د کوم بل ستونزه ده خو نور خو ټول سالم تولد کیږي راځي د خدای پاک مخلوق ده اما په طبیعت کې دوی دغه درېش ته باید توجه وکړي اوبه باید پاکې وشي کې ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کی که چیرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات نه به په دوی کې مرګ مرینه به ډیره په ولاړه کچه باندې نه وي هغه به ټول شان په نظر کړي په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیات توجه ولري په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړی دي تشنابونه جوړ کړی دي په غرو کې تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره هغه بیرته راځي وچیږي هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه تضاد ځي هغه هم فضا ککړي هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سپانګ مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي هغه لرګي هم بیرته خلک سوځي لرګي دود تولیدوي هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا هغه کوم چارتراش یا کوم ونه چې دي په ارض یا ځایو کې هغه ته باید ډېره جدي توجه وشي مثلا زغال د فضا دښمن ده هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي خلک چې دي غریبان دي مجبوره دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي په دې کې ټول مسؤلیتونه صالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلما پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې مننه
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب خو وخت نه ولر
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا خکل زوانی دا سنم جانی ماتم کوابانه